جوړ کړو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي، او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی، آزادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 45000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چې هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او لدې دره کې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کوروي چې څوک په لرګیو توت کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وای باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودرېشي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازی هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنې ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل: زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي. هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه. وی ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه خیست، خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډیری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړي او د ښځو کاري هم په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمېر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې لمانځنه په حقیقت کې د یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پی خکیو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی.
کله
نن څو ورځ ما د سیال چې دا وای زل ژوند ډیر ستړی شوی. دوه لورګان یو یو زوی مینا روغان، کله کله لزان سره ناس تیم خپلې ګوتې شمارم. دا می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي، رواني وضعیت خنه دی. یو شمیر افغان جونیور میرمنې وایي د طالبانو لوري د خوځون جونو په زده کړو کار بندیز دوی هم لګنو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته خه رواني حالت نه لري.
د خوځون په بندیز سره ډېری ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفقان، ډار، د وسواس او د سينورې.
بلخوا په افغانستان کې پروسه یو کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروسته یو زلزلہ کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس محل سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وای
باران نه دي، توپارو نه دي، نو مشکلات ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 1 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبيبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساسي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 500 کسانو کې یو د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي
رادیو څلورویشت ساعته
همدارس ازادي رادیو په بیلابیلو ټولنیزو یا خواله رسنیو کې هم کتلی او اوریدلی شئ. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیری ګلونه وی او د بیری د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان د خبره مني او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره یوې هوکړې ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت ته وړاندیزونه کریدی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږکال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سږکال یې بېخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږکال په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص خانی موږ جوړ کړي او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې چې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بستلی ده یومره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرېږي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ هسې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته هم صادرېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
De azadi melma.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د شوندیز د کریم په هلمند کې کړی. لیسانس می په سوداګری برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټری می د سوداګری په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی ده په همدې سش کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټری دواړه په سوداګری کې اخیستی ده، کراته وایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټری مو، او تاسو ویل چې نه مې اخیستی کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نوري صاحب په 1303 کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټری مې هم د سش کال تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402-1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRDA International Relief and Development په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پارغه کېدو وروسته له یوې داخلي این جی او سره مې تقریبا 4 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولیږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت تر رنګېدو لږ مخکې، 4 میاشتې مخکې، زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللي د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا ماسو سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل، او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیسلر اف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري، نو زما کاری چاپیریال او زما دن تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثر څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی ده او بیا مالته پاتې شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړله او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی د بوست پوهنتون ته مو مخه کړله او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوا دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه پاره خولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه و. تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمینه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه بچر یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته به ولیدي او یوازې د محصولینو به ول نه بلکې د دې د جنو پروژو یا کورنیو دند ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنی ولري او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصولین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملی زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا پرهنګ نور بدل کو او کولای شو چې محصولین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ ارتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي آیا بازار د کار د ارتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو لسه ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نس ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسات دوام لري پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماستري یا دکتورای بشپړې کړې دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخکې چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کړو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غواړي اوریدونکو پوه شي اتمن متحل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پوهنتون و دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړ زده کړو داسې کوم بل مؤسسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نورې صد درې خصوصي پوهنتونونه د بوست وادي هلمند ورکوځي په نوم فعالیت کوي. یو دولتی په هنتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابدارۍ په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې
دا ټول خصوصي پوهنتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسې په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي آیا یوازې د هلمند ولایت او د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي خپل ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستا په خصوصي په همتونونو کې په حال ډېرې برخې شاید هلمند اوسیدونکو وي خودنور ولایتونو خلک همسته د مشرقي زون خلک هم دلته ستا د شمال زون خلک همسته د نږدې ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته ستا او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس د کور بخت دي
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي
نورې په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپل محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده تعمیر یې تر کار لاندې دي خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلی نشته منظم لیلی چې محصلین هلته واوسیږي نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري د بودیجې په برخه کې ستونزې لري یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې د موادو په برخه کې یا هم دا چې کله تاسو مثلاً فارغوي هغوی آیا عملاً څو فیصد په مستقیمن زی کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق
نورې سنځي څوم د سنځي محسوسېږي یو اندا چې د نصاب زوړوالی د وسخه نه د جمهوریت حکومت د پیل څخه یعنی د چیرو پنځلو سو حتی شلو کلونو راهیسې اخوات زمانه په یادېږي مشرانو استادان باندې په دې پوهېږي خو لکه کوم چې موږ په همتون ته تللي یو زده کړې کوو یو استادان سوي یو د سندستا په بیلابیلو څانګو کې شته دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي که څه هم څه له هڅې سوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي خو تر اوسه پورې ډېرې څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته او بل ستونزه لا ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجې ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچې پاملرنه کوي هلمند ته نه رسوي که څه په دې ورستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي خو زموږ په نظر دا کافي نه دي
او بله که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل. د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلې ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی. یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوئ چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوئ چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې د تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نه و، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي؟ څه سپارښتنه کوئ؟ څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، ورچا لري وګوري چې لکومي برخه سره ډیره جوړه ده په کومه برخه کې ډیر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه ده او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه لکومي برخه سره ډیر مطابقت لري کېدلای شي د زینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډیره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کوم وخت کې چې ذوق لري علاقه لري مګې خواته میلان دی په مګې برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې چې نستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري له دې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته دا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رښتیا کې ډېر مستولار شي ځان ته د مسلکي کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جست کړي او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې وکړي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درته راځي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې ذکر کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو که دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو دره په کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دند پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مختزي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې ټول وظیفه به شي نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب دی دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکر یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند دولتي پونتون او د بوس پونتون او استاد تاسو د نورو بریلتوبونو هله کو او مننه کو چې د ازادي رادیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما آباد
ظاهر رو خلق تخکارا مرده ಚೌದಲೇ ಅಮ್ಮ